دیگر که در پیش رو داره این مجمل هم پیشکش میکنه. سلام مجمل.
ډیر مننه امید مرزمان تا تا اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په روانه خبرونه کې و د افغانستان او سیمې په اړه څو ریپورتونه ولرو، خو د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې چې پرون په مستقیم ډول خپور شوی و او نن یې تکرار خبرو، خو په سر کې مو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ خبرونه ته. په افغانستان کې نن د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان د قلمرو په سلو کې اویا برخه کې د کانونو او طبیعي زیرمو سروې بشپړه کړې ده او راپورونه وایي چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال له عراق او ترکیې لخوا د سوریې پولو ته رسیدلی دي. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په افغانستان کې نن جمعه د روژې له لومړۍ ورځې سره برابره ده. د افغانستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د رمضان المبارک د میاشتې هلال په سعودي عربستان کې لیدل شوی، نو د سعودي د قضا د عالي شورا د حکم له مخې نن چې د 1491 هجري شمسي کال د چنګاخ یا سرطان دیرشمه نیټه ده، د 1433 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د روژې پایل په سنتي ډول له سعودي عربستان سره په یوه ورځ کېږي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان د قلمرو په سلو کې په اویا برخه کې د کانونو او طبیعي زیرمو سروې بشپړه کړې. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس ویاند الکس ټیماس د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل، دې سروې چې د یو نوي پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته شوې په افغانستان کې څلور سیمې په نښه کړې چې د سرو او سپینو زرو، وسپنې او د نادرو وسپنو پراخې زیرمې لري. ښاغلی ډیماس وویل دا زیرمې د کانونو په اوسني مارکیټ کې چې له اقتصادي پلوه د ودې په حال کې دی ځانګړی اهمیت لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې دا سروې د امریکا د دفاع د وزارت د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو د څانګې د کاري ډلې او د افغانستان د حکومت په غوښتنه ترسره کړې ده. د افغانستان او پاکستان او برتانیا مشرانو پرون په خپل درې اړخیزه غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې چې د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه، د درې وړو هیوادونو مشرانو له تروریزم سره د ګډې مبارزې په افغانستان کې د سولې د هڅو په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس په جلا خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له صدر اعظم راجا پرویش اشرف سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د پاکستان د ونډې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کړې دي. دا یو بل خبر لمخې. برتانیا د افغانستان ته سو تاریخي اثر چې په تیرو څو لسیزو کې یغلا شوی او یا لدې هواده بهر قاچاق شوی او بیرته د افغانستان ملي موزیم ته سپارل دي. افغانستان ته دا تاسو درې څلوخ تاریخي اثر چې وزن یې څه باندې 2 ټن او درستو خبر د ولسمشر حامد کرزي او د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون په ګډه مطبوعاتي غونډه کې تایید شو. په لندن کې د دفاع وزیر فلیپ هاموند وویل چې د دې تاریخي اثر سپارل عادي حالت ته د افغانستان د بیرته سندو ته د اعتماد رایه ده. د دې اثارو یو برخه چې لرغونتیا یې د برونزو دورې ته رسیږي د تیرو 2 لسیزو په کورنۍ جګړه کې لوټ شوي او ځینې نورې بیا د غیر قانوني کیندنو په نتیجه کې له افغانستان څخه بهر قاچاق شوي وو. راپورونه وایي چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال له عراق او ترکیې لخوا د سوریې پولو ته رسیدلی. په عین حال کې د روسیې او چین د بشار اسد د رژیم پر خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک ویټو کړی دی. په ریپورټونو کې ویل شوي یاغیان په ګڼو سرحدي پوستو بریدونه کړي او د ابو کمال په نوم سیمه کې عراق ته د اوښتو راوښتو پر یوه سیمه کنټرول موندلی. دوی د غلطه په جګړه کې یو ویش حکومتي سرتیري هم وژلي. د عراق د کورنیو چارو د وزارت مرستیال عدنان الاسدي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د آزادې سوریې د پوست په نوم یاغیانو د عراق او سوریې ترمنځ په پراته سرحد کې د اوښتو راوښتو ټولې لارې نیولي. دا دعوه تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوي. ریپورټونه هم همداراز وایي چې د سوریې او ترکیې ترمنځ په پراته پوله هم د باب الهوا او د جرابلوس په نوم سیمو کې د یاغیانو د اوښتو راوښتو 2 نقطې نیولي، خو یوه وروسته پرېښې ده. په عین حال کې چین او روسیې د سوریې د حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک مسوده ویټو کړې چې له مخې په سوریې کې د څارونکو ماموریت غځېده او د بشار الاسد په رژیم بندیزونه لګول کېدل. پاینال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په دمشق کې له هغې حملې وروسته چې د ده درې نږدې همکاران پکې ووژل شول پرون د لومړي ځل لپاره پر دولتي تلویزیون راڅرګند شو. په دې لنډ تلویزیوني رپورټ کې اسد په داسې حال کې ولیدل شو چې د هیواد د دفاع نوي وزیر فهد جسیم الفریج یې په مخ کې لوړه کوله. رپورټونه دا هم وایي چې په سوریه کې د تشدد له ویرې نږدې 20,000 کسان له چهارشنبې ورځې راهیسې له ګډ سرحد څخه لبنان ته اوښتي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د بلغاریا په یو هوایي ډګر کې انتحاري حمله چې د 5 اسرائیلیانو په ګډون یې 2 کسان ووژل د لبنان حزب الله د ایران په مرسته ترسره کړې ده. اسرائیل چارواکو له دې مخکې پر ایران او د هغه پر لبناني متحد حزب الله تور لګولی و چې د بلغاریا په بورګاس نومي ښار کې د چهارشنبې په ورځ پر یو بس حمله یې تنظیم کړې وه. نتنیاهو چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې حزب الله د ایران اوږد لاس وباله. په بلغاریا کې دا حمله د حزب الله لخوا ترسره شوې چې د ایران له مهمو اجرانو څخه ده. دا حمله د ترور د نړیوال کمپاین یوه برخه ده چې ایران او حزب الله ترسره کړي. د اسرائیلو صدر اعظم وویل چې دا کمپاین اوس په 5 وچو کې څو هیوادونو ته رسېدلی. د پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په دې ډول حملو کې د ایران له ونډې څخه نقاب لرې کړي. په اسپانیا کې لسګونو زره کسانو پرون د دې هیواد په اتیا ښارونو کې د سپما د هغو اقداماتو پر ضد اعتراض وکړ چې حکومت تصویب کړي. حاکم محافظه کار ملي ګوند له هغه اکثریت څخه چې په پارلمان کې لري په کار اخیستو پرون د دې اقداماتو پر تصویب ټینګار وکړ. په دې اقداماتو کې په فروشاتو کې د مالیو زیاتېدل او د مامورینو د تنخواګانو کمول شامل دي. پرونۍ مظاهره چې اتحادیو رابللې وه په اسپانیا کې د هغو پراخو اعتراضونو لړۍ ده چې روانه میاشت کې تقریبا هره ورځ کېږي. پرون ناوخته حکومت د اسپانیا او په یورو زون کې د شاملو هیوادونو ترمنځ د 30 میلیونه یورو پر ارزښت د مالي مرستې د توافق جزئیات خپاره کړل. لا یونان، ایرلند او پرتګال وروسته اسپانیا په یوروزون کې شامل څلورم هیواد دی چې له روان اقتصادي بحران څخه د خلاصون په مقصد د مالی ژغورنې له پروګرام څخه ګټه اخلي. د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس له 2 ورځو بحثونو وروسته د راتلونکي کال د دفاعي لګښتونو لپاره 6.6 میلیارد ډالر تصویب کړل. د امریکا د اساسو مجلس چې جمهوری غوښتونکي پکې اکثریت لري د تخصیص کمیټې ویلي چې په دې کې 530 میلیارد ډالر اصلي دفاعي بودیجه ده او تقریبا 80 میلیارد ډالر نور د افغانستان د جګړې او نورو بهرنیو عملیاتو د لګښتونو لپاره دي. دا پریکړه لیک د 2013 مالي کال لپاره دی چې په اکتوبر کې پیلېږي. تمه نه کېږي چې تر اګست پورې به د امریکا د سنا مجلس چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري پر دې پریکړه لیک بحث وکړي. او د سعودي عربستان سلطنتي ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې په واشنگټن کې د سعودي پخوانی سفیر شاهزاده بندر بن سلطان د استخباراتو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. شاهزاده بندر چې د سعودي عربستان د ملي امنیت شورا د سرمنشي په توګه به هم خپلې دندې ته دوام ورکړي، د موګرین بن عبدالعزیز پر ځای چې استعفا یې وکړه ټاکل شوی. بندر د فقید ولایت سلطان بن عبدالعزیز زوی دی چې له 1983 څخه تر 2015 کال پورې په واشنگټن کې د سعودي سفیر و. دوستانو تاسو موږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. مخکې لدی چې د ازادۍ په چپو کې د 19 پروګرام تکرار ته ورشو، یو دوه رپورټونه هم لرو. وابورئ چې پرون په کابل کې ولسمشر کرزی د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره په یو ګډه خبري کانفرنس کې څرګندونې کړې دي. لویدیځو مطبوعاتو ته به کتنه ولرو او ژوند رنګونه پروګرام به درته وړاندې کړو. اوس راځو رپورټ ته. افغانستان مرکز کابل پرون د نړۍ د 2 صدر اعظمانو کوربه و. په دې کې یو هم د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف و او بل د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون. راجا پرویز اشرف سره ولسمشر حامد کرزی په کابل کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې څرګندونې کړې چې اسد الله لودین تفصیل راکړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړ چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې خبرو ښه لاسته راوړنه درلوده، خو زیات یې کړه چې دغه لاسته راوړنې باید په جدي ډول تعقیب شي. که څه هم ښاغلي کرزی د خپلو خبرو نتایج روښانه نه کړل، خو ویې ویل چې د سولې او امنیت لپاره یې د پاکستان له صدر اعظم سره په نویو لارو چارو خبرې وکړې. حامد کرزی وویل چې د دغو خبرو د لامؤثریت لپاره به د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر ولري.
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړې. ټاکل شوی د سولې د عالي شورا مشر پاکستان ته یو سفر ولري. د دې سفر هدف دا دی چې په کابل کې وسنۍ شوې خبرې او نور مسایل تعقیب شي. مون هیلمن یو چې دغه هسې دواړو هیوادونو ته په زړه پورې نتیجې ولري.
ښاغلي کرزي وویل چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې په اقتصادي همکاریو او د افغانستان په سرحدي سیمو یې د راکټي حملو په اړه هم خبرې وکړې، خو زیات جزئیات یې ور نه کړل. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف بیا د پاکستان او افغانستان په ورورګلوۍ ټینګار وکړ او په ښکاره ډول یې وویل چې هیواد به د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې وکړي. ښاغلي اشرف وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او زیات یې کړه چې د دې هدف لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او موږ به خپل دغه رول ته دوام ورکړو. پاکستان کولی شي چې له بېلابېلو لارو څخه سولې او ثبات ته اسانتیا برابره کړي او موږ به دغه کار وکړو. ما مخکې هم خپل ورور حامد کرزي ته ډاډ ورکړ چې موږ به ډېر خوشحاله یو که د افغانستان د ستونزې په هواری کې مرسته وکړو سو په افغانستان کې سول او ثبات راشي.
د پاکستان صدراعظم هغه اوازې هم په کلکه رد کړې چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. نوموړي وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه یې باید په وړاندې مبارزه وکړي. د پاکستان صدراعظم وویل چې ملکي حکومت پوځ او استخبارات یو هدف تعقیبوي چې هغه له تروریزم سره مبارزه ده. پاکستان له دې وړاندې هم له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ژمنې کړې دي، خو تر اوسه یې دغه ژمنې کوم ښکاره لاسته راوړنه نه لري. بلخوا افغان حکومتي چارواکو تل ویلي چې وسلوال مخالفین د ډیورنډ له کرښې آخوا خوندي مرکزونه لري او د پاکستان د استخباراتي او پوځي کړیو لخوا یې ملاتړ کیږي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
اوس به حمید مومن ته غوږ شو چې د لویدیځ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې. د لویدیځ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان په روانو حالاتو لیکنې کړي.
د لویدیځ چاپي خبرونه د افغانستان پر روانې وضع او د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر په اړه د برطانوي مشرانو په څرګندونو بحثونه کړي. د امریکا نېشنل انټرست پر روانې په افغانستان کې د جنگ راتلونکي ته کتنه کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا ناکامي باید دغه هیواد اړ باسي چې د پاسون ضد تګلارې په اړه چې په واشنگټن کې قانوني حیثیت خپل کړی له سره کتنه وکړي. د نېشنل انټرست په وینا دغه تګلاره د یو غښتلي مرکزي حکومت په رابرسته کولو، د خدماتو او پراختیايي کارونو له لارې حقیقت د خلکو د ملاتړ په جلبولو او د نفوذ د کنټرول لپاره د ځواک په کارولو ټینګار کوي. خو په امریکا او اروپا کې د رسمي معلوماتو سابقه ښیي چې نړیواله جګړه کورنۍ کړکیچ او له منابعو څخه په تاوتریخوالي د تکیل لارې کار اخیستل له یو بل سره تړلی دی. د خبرونې په وینا په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د ټولنیز کنټرول برقرارول او د ټوپک په وسیله د دولت دوام امکان نه لري. د افغانستان د جګړو تاریخ دا ښیي چې آن د دښمنو او سیالو ډلو ترمنځ هم مصلحت موجود و. د وسلوالو ډلو ترمنځ ناندرې ښایي چې په افغانستان کې د ائتلافي دولت رامنځته کولو ته زمینه برابره کړي. د نېشنل انټرست پرونه وړاندې لیکي چې د اوسامه بن لادن له وژلو او د القاعده له انزوا وروسته د امریکا محوري سرچینې کولی شي چې پراختیا ته له تمایل پرته د دولت جوړولو اجنډا بشپړه کړي. خبرونه ټینګار کوي چې په دې صورت کې باید هدف په افغانستان کې د ادارې وړ د یو سیاسي نظام راوستل وي چې د دولتي او غیر دولتي لوبغاړو په رسمي معاملو ولاړ وي. د امریکا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه بیا په خپل وروستۍ غونډه کې افغانستان ته د برتانیې د صدر اعظم په سفر بحث کړي. ورځپاڼه لیکي چې ډیوډ کمبرون له افغانستان او برتانوي چارواکو او په هلمند کې له برتانوي سرتیرو سره تر لیدنې وروسته وویل چې په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر په سمه توګه پر مخ روان دی. ورځپاڼه لیکي چې هلمند ته د سفر په مهال د برتانیې صدر اعظم له خپلو ځواکونو څخه د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه هم پوښتنه وکړه او ویل چې د دوی ځواب له ده سره مرسته کوي. سول افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو په برخه کې پریکړه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د برتانیې صدر اعظم وویل چې نه غواړي ناسمې هیلې وځای کوي. د وویل چې په روان کال کې به له افغانستان څخه د دوی محدود ځواکونه وویستلی شي او په راتلونکي کال کې به زیات سرتیری وباسي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
درنو او قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. د ودان سوکال او امن افغانستان په هیله د خبرونه پیل شو. دوستانو، په افغانستان کې د دریو لسیزو جګړو بې قانونۍ لامل د دې هواد اداري قضایی، امنیتی، مالی او ټول کاري سیستمونه او ادارې له منځه تللې وې او له 2002 کال راهیسې د نړیوال ټولنې په مرسته د بیا رغونې کارونه پیل شول. افغان دولت ته نړیوالو سترې مالي مرستې ورکړې او له بهر څخه په کار پوه افغانان او بهرني ادوا د سلاکارانو او کارپوهانو په نامه له زیاتو معاشونو او امتیازاتو سره راغلل او په کارونو بوخت شول. په افغانستان کې د تنظیمي، سمتي او قومي ګرایشونو او ملاحظاتو له وجې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او د ظرفیت جوړونې کارونه هم په اصطلاح د میږي په پله روان دي. په ځینو وزارتونو کې د نیپوتیزم یا خیشخورۍ له وجې هم ظرفیت جوړونې ته سخت زیان اوښتی او په نتیجه کې هر کال انکشافي بودیجه سلامته پاته وي، په داسې حال کې چې سکټوري کارونو او پروژو ته حیاتي اړتیا هم موجوده ده. جمهور رئیس حامد کرزی په وار وار ویلي چې په دولت کې اداري فساد شته او د ظرفیت جوړولو لپاره کافي کار نه دی شوی. جمهور رئیس د هیواد د درې ګونو قواو غړو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر ضد به جدي مبارزه کوي. د جمهور رئیس ویان وای جمهور رئیس حامد کرزی به د اداري فساد پر ضد د مبارزې، اداري اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ لپاره لازم احکام لاسلیک کړي او ډېر ژر به مربوطو ادارو ته واستوي.
موارد همش آماده است که قرار است که به زودی رئیس جمهور کشور به شکل حکم به امضا برسانه و بعدا بعد از امضا از طریق اداره امور این احکام همراه با زمایمش به وزارتخانه ها و دیگه ادارات مربوطه دولتی فرستاده شود و در اون زمینه از مسئولین یا مقامات بلند رتبه دولتی در این راستا یعنی در راستای مداری خوب و آوردن اصلاحات در اداراتشان موارد مشخصی است که تذکر یافته در این احکام.
د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله وای جمهور رئیس کرزی او دولت د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره قوي اراده او قوي ټیم نه لري.
بنایی که بر فساد اداري گذاشته شده خودت توانایی زیر نداری، خودت عزم و اراده ش نداری، خودت نیت ش نداری، خودت قصد ش نداری، خودت تیم را در اطراف خود ناوردی که کار بکنه.
جمهور رئیس حامد کرزی په عدلی او قضایی برخو کې هم ستونزې مني او وای که څه هم چې په تیرو څو کلونو کې د ظرفیت جوړونې لپاره زیات کارونه شوي خو بیا هم حکومت د ولس قناعت نه دی حاصل کړی او د خلکو په ټپونو د درملنې پټۍ نه دی ښودل شوي. د قانون د حاکمیت په لار کې پراته خنډونه داسې بیان کړل.
دلیل یې کې هنوز هم مردم افغانستان در دهات و اطراف افغانستان و شهرهای افغانستان بر روش های عنعنوی و رسومات اجتماعی ما بر به دست آوردن حل و فصل قضایا و عدالت مراجعه میکنن، ایست که نه حکومت یعنی دولت توان فراهم آوری او عدالت داره و نه هم رسیدگی با موقع میشه و هم ای که بعض اوقات خدا کنه که بعض اوقات باشه به عوض از اینکه عدالت به دست بیارن بی عدالتی کچان میشه.
یو شمیر افغانان وای تر هغه چې په خلکو، ولس، دولت او حکومت کې ایمانداری، تقوا او له خدای څخه بیره حاکمه نشي، یوازې د قوانینو او لایحو موجودیت کار نه ورکوي او د اداري فساد ستونزه نه حل کیږي. د سترې محکمې سرپرست ښاغلی پوهان عبدالسلام عظیمي د قضایي عدالت په اړه وای قضا حق حقدار ته د سپارلو مرجع ده او قاضي باید له خدای څخه بیره ولري.
قضا مرجع دادخواهی و احقاق حق است، بناً بر قاضی لازم است تا در اجرات و سلوکش رضایت خداوند متعال و مردم را در نظر داشته عدالت قضایی را تأمین نماید.
لطول و ستونز و سرسر ناامیدی په اسلام که جواز نلری او انسان باید په قوی هوډ او ایمانداری سره راتلونکې ته خوشبین او خوښوي. جمهور رئیس کرزی وای افغانستان ستری طبیعي زیرمې لري او په راتلونکو لس پنځلسو کلونو کې به افغانستان د سیمې یو ډیر قوي او غښتلی هیواد وي.
دا 15 سال دیگه افغانستان در جمله کشورهای بسیار زوراور این منطقه می باشه. زوراور از لحاظ موقعیتش، زوراور از لحاظ پیشرفت و ترقی راه‌ها و تجهیزات و زیربناهاش و زوراور و باقوت از لحاظ ترقی نیروهای امنیتی و نیروهای دولتیش.
دا چې افغانستان به څنګه په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ او سیاست کې یو غښتلی هیواد شي، ظرفیت جوړونه به په راتلونکو څو کلونو کې په څه ډول پر مخ لاړه شي، دا او نورې پوښتنې به له درنو مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې محترم مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی محترمه شکریا بارکزی، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان وزیر صافی، او په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی انجینیر متی الله خروټ. د یادونې وړ بولو چې خاغلی ظریف نظر د یو عاجل کار له امله په خپرونه کې ګډون نشو کړی او په ځای خاغلی سلطان محمد سرور له ما سره دی. محترمه مېلمنو ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. محترمه بارکزی، مهرباني وکړئ تاسو خو دغه د مقدمې په شکل که د ظرفیت جوړونې په ارتباط او اداري فساد دا مسایل که سره ټول سره ګډ کړئ، مهرباني وکړئ. ستاسو
مننه. د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته محترم درنو اوریدونکو ته
مهرباني.
اداري فساد سره مبارزه مطلقا یو بیل برخه ده نسبت ظرفیت جوړونه دا دوه مختلف بحثونه دي. کله چې د ظرفیت جوړونه موضوع را منستکی کی ظرفیت پیدا رو کې د دې په خاطر باندې ټیټ دی چې اولز مونږ متاسفانه هغه پخوانی بیوروکراتیک سیستم پاتې دی. د دې په څنګ کې مونږ ډیر پیچلی قوانین لرو او د دې تر هر څه نه مهمترم دا دی چې د ادارو په راس کې هسې پیاوړي خلک نشته دی چې د سالمې رهبرۍ او درستې پالیسۍ خاوندان اوسي. او چې څنګه اداري فساد سره د مبارزې خبره کیږي نو دلته هم متاسفانه مونږ وینو چې په اول قدم کې ټول هغه هیوادونه چې د جنگ او بحران نه وتلي دي دغه معزل د اداري فساد دا یو طبیعي خبره ده. یعنی په دغه هیوادونو کې ځکه چې دغه هیوادونه د افغانستان په رقم باندې د جنگ له حالت نه وتلی، د بې قانونۍ له حالت نه وتلی، د خشونت له حالت نه وتلی او یا هم په هغه کې نغښتی دی چې د وتلو په حالت کې دي، نو طبیعي خبره ده چې فساد هلته اوج ته رسیږي. ولې؟ ځکه چې قانون نشته، ځکه چې عدالت نه تطبیقیږي، ځکه چې اجتماعي بیداری وجدان عمر نه دی پیاوړی شوی چې حداقل ټولو ته د فرصت مساوی فرصتونو برابرولو زمینه ورته پلاس ورکی. د دې ترڅنګ سیاسي تعهد متاسفانه په تیر لس کلونو کې مونږ ولیدل د دې په ځای باندې چې د افغانستان ادارې د مفسد افرادو نه پاک شي، برخلاف د هرې ورځې په تیرېدو سره مفسد مافیایي حلقات چې د ارګ نه را جوړ شوی او هین تر ولسوالۍ پورې همداسې یو له بل سره لاس ورکړی او ډېرې یو شیطاني حلقه یې جوړه کړې ده د پرمختګ په حالت کې دی. سیاست کې مافیا شته، په اقتصاد کې مافیا شته او دغه دوه مافیا لاس یو بل سره یو کړي، په شمول د خارجي مافیا یو ډیره ستونزمنه لانجه افغانستان ته جوړه کړې ده چې هغه مالی فساد دی په افغانستان کې. کله چې دوستان اداري فساد خبره کوي نو د اداري فساد خپل کارشکنی هم یو برخه د دې فساد ګڼل کیږي. په ادارو کې د قانون نه رعایت کول هم برخه د همدې فساد دی. خو ډیر خلک فکر کوي چې صرف رشوت اخیستل او بعد دا به اداری فسادی چه اغام فساده مگر اغا مالی برخیده. ولی سیاسی تعهد دا دی ستونز لپاره پیدا نشو، ځکه چې په اول قدم که منگوینو چه مفسد خلق واک تا ورسیدل. پا دیر درانوی غوارم طول اغا خلقو تا او ایمه چه دوسی تر نه نپوری هم سرانوالیو که حفظ شوی دی، نه اغا خلق دا اداری فساد او اصلاحاتو غختنه که چه خپل حد اقل ونش کولای چه یو شفاف او جواب دی رهبر د افغانستان خلکو لپاره اوسی. ما مخکې زما لپاره د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې ډیره جالبې وې، ځکه چې د دوی په وخت کې هم چې دی وزیر وو نو ډیر هلته وزارت خارجه کې تر اوسه پورې مغه حسابونه چې شخصي د دوی خپل دی او ځکه هم د وزارت خارجه په سطح باندې پاک شوی نه دی. هم د سرازو نور هغه چارواکي چې د تابعیته خلکو په افغانستان کې پیسې جوړې کړلې، بیرته لاړلې او قانون د غوب سر باندې تطبیق ونه شو. تر ننه هم په افغانستان کې د افغانستان په ملکی او نظامی ادارو کې د مکافات او مجازات نشتون هم یو هغه معزل دی چې اداري فساد ته نور هم لمن وهلی او خلک بی باروره کړی دي. د دې ترڅنګ دغه معزل نه تنها یوازې د پالیسۍ او د عدالت د تطبیق او د قانون د تطبیق له لارې نه حل کیږي، دلته د خلکو همکاري، دلته د هر هغه کورنۍ همکاري حتمی ده. سپویږي که چیرته لورې، زوی، میړې، ښځې په فساد یا د رشوت د پیسو څخه غواړي چې خپل کور جوړ کړي، نو طبیعي خبره ده که چیرته په ټولنه کې خلک مخنیوي ونه کړي نو دغه فساد متاسفانه د یو شرم نه وتلی بلکې یو ویاړ ته تبدیلیږي چې بدبختانه نن سبا معاصر شوی دی. تاسو فکر وکړئ یو څوک چې په مجرد دولتي چوکۍ ته رسیږي دغه په ژوند کې یو عجیب و غریب تحولات راځي. او ځکه نن سبا خلک غواړي چې رشوت ورکړي، پیسې ورکړي، والی شي، وکیل شي، وزیر شي، ځکه چې دوی فکر کوي چې دا یوازینی
محترمه بارکزی
د قدرت رسیدو او د پیسې جوړولو.
تاسو مخکې وویل چې ظرفیت جوړونه او اداري فساد سره بیل دی، ولې فکر نه کوئ چې بیرته که اداري فساد موجود وي دا د ظرفیت سازۍ کارونه ټکنی کوي، یعنی د ځنډ سره مخامخ کوي، مشکلات رامنځته کوي؟ زه غواړم چې په دې باندې
ظرفیت ظرفیت په اداره کې مطلقاً بل موضوع ده چې طبیعي خبره ده په یو حالت کې یو لبل سره اړخ لګي لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل که چیرته په یو اداره کې کارشکنی کېږي دا هم د اداري فساد په نامه باندې پیژندل کېږي مګر دغه کارشکنی د ظرفیت د نشتون نه اکثره نه د بې پروایۍ له وجې نه وي دغه د ظرفیت د نشوالی له وجود نه نه دا د قانون د نه حاکمیت نه د عدم مسؤلیت پذیری لا عمل نه
نو بیا هم تاسو ته وروسته وخت درکو
تشکر بارگزای صاحب از نظریات شما راستی هم قابل تعمل بود که شما اشاره کردین که در کشورهایی که نو از جنگ خلاص شدند عموما یک تناسب از فساد اداری دیده میشه بالعموم حتی در کشورهایی که با جنگ سر و کار هم نداشته باشند و در کل جهان یک نسبت از فساد اداری موجود است که کشورهای مختلف برای مبارزه در مقابل آن قوانین و مقررات مختلف دارند اما مشکل او وقت زیاد میشه که امی فساد اداری شکل فراگیر به خود بگیره و عام شوه و شکل یک فرهنگ بگیره مثلا آل اگه ما ببینیم در افغانستان تقریبا مردم هم با فساد اداری یک قسم فرهنگ معافیتش قبول کردن یک کسی که میره به یک اداره کار خود خلاص میکنه کسی از پیشش رشوت میخواه رشوت هم میته و باز اعتراض هم نمیکنه بعد اگه کسی از پیشش رشوت میخواه یا کارت اجرا نمیکنه اقلا یک شکایت خوکو مردم ایتو فکر میکنه که شاید شکایتشان جایی را نگیرم میایم به موضوع و او موضوع ظرفیت سازی و مبارزه با فساد اداری است پوانتون کابل کادرهایی را انشالله که برابر میکنه که در ظرفیت سازی سهم خواهد گرفت استاد اودیر صافی با ما هستند استاد محترم امی مؤسسات علمی افغانستان از قبیل پوانتون و اینستیتوت ها در بالا بردن ظرفیت ها چی سهمی را ایفا کرده میتونن نظر شما را میخواییم
تشکر از سوال شما اول خود ما به شما به همه شنوندگان محترمتان در هر جای که هستن سلام و احترامات خود تقدیم میکنم دوم اصلا موضوع بسیار خوب موضوع است که سر بازسازی افغانستان و باز آبادانی افغانستان و عدم موجودیت ظرفیت یا عدم کارایی ظرفیت ها یا توجه نتوجه به ظرفیت ها سر از این موضوع آغاز شده و باز به پوانتون هم میرسیم ما پیشتر شنیدم که کرزای سبیلال فامیده دلیلی که مردم بر عدالت خواهی بر روش های عنانوی میرن به خاطر قضا ضعیف است حکومت ضعیف است و اوج رفتن نمیتونن یا اینا با پاکی کار نمیکنن ماهی را 7 سال 8 سال 10 سال است که گفته رئیستیم برشان که قضایتان نمیتون است نظام عدلیتان نمیتون است حاکمیت ندارن با مردم رسیدگی نمیشه مردم از امون خاطر پیش طالبا میره از امون خاطر جرگاه قومی را جور میکنه و مسائل جنایی و مدنی را از راهای عنانوی میخواین علو فصل بکنن به هر صورت وقتی که شما سر پوانتون مشخص سوال کردین میتون میگم که در پرنسیب خوب پوانتون ها جاییست که اینا ظرفیت ها را میسازن اینا فابریکه های تولید آینده ظرفیت سازی هر رشته هر مملکت میباشن منتها او پوانتون ها پرنسیپ های میداشته باشن قوانین درست میداشته باشن رهبری درست میداشته باشن و توجه از بالا با داشتن اراده سیاسی بر آبادی یک مملکت در اوج موجود میباشد افغانستان دهی بیش از 3 دهه که جنگ های خانمانسوز در ایج سپری کرد و همه چیزا ویران شده من جمله پوانتوناش هم ویران شده پوانتون کابل که پوانتون مادر بود برای بار اول بعد از کودتای 7 ثور مورد هجوم سیستم پرولتاری روسی قرار گرفت که در اوج همه چیز تغییر دادن و بالاخره یک مدت که به نام حکومت مجاهدین کسای آمدن پوانتون چور کردن لوٹ کردن اسنفاز را خود از زمینی کشیدن و بالاخره هیچ چیزی برش نماند کتابخانه هم چور شد و هر چیز چور شد و استاداش یک چیز سابق کشته شد یک چیز بعدن شد یک چیزی هم فرار کردن از دست کمونیستای داخلی و وطنی و یک چیزی هم از دست بنیادگرای دیگه فرار کردن امروز در پوانتون کادری که در هر فاکولته باید باشه و لازم باشه که اولاد آینده وطن تربیت کنه او کادر 2% هم نیست در هر 15 2% هم نیست ما در 15 حقوق علوم سیاسی استم از سال 1956 یا 1977 ما در اون وقت استادایی را که می دیدم 50% از اینا پیجدی بودن، دکتر بودن در رشته های خود و ماستر بودن و تقریبا یک تعداد انگشت شمار کادر نو گرفتن می شد از فارغ‌های فاکولته که برای آینده تربیت شوند. امروز در تمام 15 حقوق علوم سیاسی 2 نفر دارای پیجدی نیست و 30 نفر 32 نفر استاد داره، اکثریتش لیسانس است، بر لیسانس درس میده که نه پشت کامپیوتر میگردن نه پشت تکنولوژی میگردن و تمام روز کتابای ایرانی را خوانده رایستن، اونمو الفاظ است، همو عبارات است، اونمو کلمات است، اونمو را کپی میکنن به نام کتاب درسی، چپتر درسی به صنف میبرن، اون مرام اون متعلمین ما که گپ میزنن از اون کتابا و استادای ما که گپ میزنن، ما گپش نمیفهم. ما یک وقت مجله دنیا را از ایران میامد میخوندیم، با فارسی نزدیک بود، حالا قدر اونا ایرانی ساختن هم ایرانی را، کلمات را که در رادیو در رسانه های ما شب و روز در تلویزیون در اخبار نوشته میشه، این ما نمیفهمیم، این دبی درست نیست، این بیخی دیگه چیز هاست. به این لحاظ بله سویه کم شده. بله
یک سوال دیگه داشتم، شما در پوهنزه علوم و حقوق سیاسی و همچنین در پوهنزه شرایط
حقوق و علوم سیاسی
بله فکر میکنم از پوهنزه شرایط هم امی قاضی ها و سرانوالا فارغ میشه و از پوهنزه شما هم چند فیصد شاگردای شما در این ارگان در کار شامل شدن تا به حال؟
این فرق میکنه، ارگان های عدلی و قضایی 3-4 ارگان هستن، من جمله اگر ماستر محکمه را در رأس از اینا قرار بتیم، اینا اکثریت از شرایط و یک تعداد به مو برابر شاید از مدرسه ها که فاکولته ها را نخوندن و یک تعداد کمش از شعبه قضایی و سرانوالی 15 حقوق علوم سیاسی میگیرن. این علتش ایست که دستر محکمه زمان بعد از استقلال اصلا قوه قضایی وجود نداشت و قاضی متشکل از قاضی مؤذن ملا نظامی گپا بود که میگفت ما شریعت میفهمیم، ما عدالت تطبیق میکنیم، اما امروز که ما قوانین مدنی و جزایی داریم ایر 15 شرایط کم میفهمه، مردم مدرسه خو هیچ نمیفهمه و اینا 30% سالانه از مدرسه میگیرن، موجه یک مرکز مستقل آموزش حقوقی و عدلی و قضایی جور شده از طرف ایتالیبیا در پانتون کابل که ایر پار سال توسط رئیس جمهور از استقلالیتش کشیدن و با پانتون مربوطش ساختن که اونا فارغای حقوق و شرایط ترین میتن برای یک سال استاج میتنشه و آمادش برای قضا میسازن، ایر قضا قبول نمی میکنه.
تشکر.
اینکه چرا قبول نمیکنه او هم ناشی از فساد خواهد.
تشکر استاد محترم، بیا به هم تاست موقع در کو محترم بارگزی ویلی چه یو شکل مافیایی یعنی در حلقات دی چه در ارگ نیولی تر در ولسوالی و علاقداری و دغسی یعنی هر چی حلقه کردی دی، نو که وزا پا همده شکل وی در دو کالا چه پاتی دی یا چه کم دو کالا او روست بیا در خارجیان موزی استاد محترم، نو فکر نکوی چه در دولت سازی مسئله، در نظام جوړونه مسئله، در ظرفیت سازی دا خو یو بل سره تړلی دی، اداري فساد هم ټول وای در جمهور رئیس هم وای چې اداري فساد په ادارو کې موجود دی، په ټول افغانستان کې موجود دی، او وزا پا همده شکل بی خو بیا پا امنیتی مسئله بانه هم تاثیر کوي، خارجی سیاست زمونږ استاد یا غسی د سن سره مخامخ ده. نو استاد محترم کته چې پلان ډول وای چې څه باید وشي، دولت خو باید متوجي وي وس دغه لاس کاله چې تیر شول په هر صورت په هغه دغه باندې تیر شول دا یو نیم کال یو څه کم چې پاتې ده د خارجانو وتلو ته چې افغانستان خو باید خپل خپل ودرېږي سي مهرباني.
او تشکر ستاسی سوال نه بارگزای سب چه مخی او فرمایل بیخی سلو که سل زور سر موافق ما امدغه شایده در مافیا او سم حاکمه ده که امدغه مولاوی او امدغه شاگرد خو حال طفلکان خراب میبینم. نو ده طولن وضع ده افغانستان نجوریگی دادر توائی ما چه کرزای سب چه پر راز ده اداره ده افغانستان که رهبر و ده ملی ده آقا چه لس کالبات خبریگی چه دلیل ده انانوی وی روش تا ده قضا تاگ امنگ زاف ده کومه ده نو ده لس کالو که چی کردی؟ زه فکر نکم چه ده دو کالو که ده دوم رو کولشی چه اقلان ده ستاف پل بدل که او کار احل کار تا وسپاری که ده کار هم تا 2014 ما بوره کرزی سب چه پراز که ده دم ده پس علایت که ده طول خلو کرتا جمهوری شایی وایی ده نظام تا ولی چه بلچه نمانی نه آوری نه آوری دلی دی تروس بوره مخپل خاص مسلحتی کسان لری مغو سر کار کهی اگه خبره چه دره
ګونو قواو ته وکړي، هغه خبرې چې ځوانانو ته وکړي، هغه خبرې چې پرون د انجمن د ښځو د قضاتو د انجمن ته وکړلې، دغه ټولې خبرې چې دي د لس کاله موږ او خلکو کړي دي، او دای اوس تکراری غلم وایي چې غل دی، قربان وایي چې غل دی، موږ پوه نه شو چې اصل غل څوک دی. نو په دې لحاظ باندې فکر کېږي خلک وایي چې کرزی صاحب دا خبرې چې کوي همدا خبرې مصلحتي دي، همدغه مصلحتي دي، د زړه نه تغیر نه غواړي، که زړه نه تغیر وغواړي او جرأت وکړي کولی شي کار اهل کار ته وسپاري، کارونه به روغ شي او څه بیا به نو هماغه اهل کار ته مربوطي چې دوی څنګه مخکې بیایي. اما که دا کار هم ونه شي هیڅ دغه وعده چې شوي دي زه عملي جنبه نه وینم.
تشکر دوستانو، تاسې د ازادۍ په سپوږ کې در مواجه ازادي خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده ظرفیت جوړونه او اداري فساد په افغانستان کې. محترم مېلمانه دي په سټډیو کې د ولسي جرګې غړي محترمه شکریا بارکزی او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهان ودی صافی، دغه راز د سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی انجینر مطیع الله خروټی هم په لاره دی. هیله ده چې په څو شیبو کې راورسیږي.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
خپل سلامونه تا ته او سلطان سرور صاحب ته په شمول د اورېدونکو. یو خو به زه خپل د سترګو آل ووایم چې زه په کابل کې وم، دا څلور پنځه میاشتې مخکې، او بل یو کوچنۍ پوښتنه بیا د شکریا جانې څخه لرم. الکوزای صاحب، زه ورالم د پاکستان سفارت خارجي پاسپورت مې درلود د پاره د ویزې، نو هلته چې ورالم هغه درخواست هغه شی مې مډک ورالم پاسپورت، هغه درخواست چې مې ورته کښې شوې هغه د پاکستان سفارت کې پاکستاني چې داسې وکت وایي تذکره دې چیرې ده؟ ما تذکره خو زه نه لرم، نو زه خو خارجي پنځه ویشت کاله کېږي د افغانستانه تللی او دا خارجي پاسپورت دی، نو تذکره زه څنګه کړم؟ نو بر چې هغه کاغذان یې په لاس را کړله ویل دغه دی، یا نو چې تذکره نه یې موږ ویزه نه ورکوو. نو ما ورته وویل موږ خو چې هلته دغه درخواست ورکوو تذکره نه را څه غواړي اوس هلته په خارج کښې، ویل یا دلته غواړو. اما هلته صحیح، نو زه چې راوتم د پولیسو یو قومندان دی که هر څوک دی، هغه را پر غوږ شو، وایي څه درته وویل؟ ما نو هغه تذکره غواړي اوس به زه ځم کندهار ته تذکره به جوړو. ما وایي دلیا ودرېږه، دا وینې دا ته خپلو سترګو لیدلی یې؟ زه ودرېدم. آ پلان کوې؟ هغه ولا دلته راسه. هغه چې رالې ده ته وایي تذکره ده ته ور جوړه کړه. نو زه ورته وایم څنګه تذکره را جوړوې په دستي په دې ځای باندې؟ وایي ته یو عکس راکړه. زه ورته وایم ښه دی. وایي پاسپورټ کې راځه، هغه موټر کې کښېنوله. مالک وځی سه عکس یې را څه واخیستې، دا زما مشخصات یې زما د پاسپورټ څه پر هغه دغه ولیکه. وایي سبا لس بجې دلته راسه، تذکره به دې در کړم. ښه، سبا لس بجې چې هلته ورغلم پیدا سو سره وایم تذکره، وایي وه تذکره خو جوړه سوله. وایم ښه، نو څه راڅه غواړي؟ نو دا وایي دغه دوه نیم زره افغانۍ. مالدا چې دوه نیم زره افغانۍ د تذکرې دغه یې په لاس راکړي فوټوکاپي. زه ورته وایم تذکره نو چیرې ده؟ وایي په تذکره پسې نو مه ګرځه. ګوره، اول خو دا ما خیانت وکړي، دا زه باید اعتراف
ته زمینه ورته مساعده کړه. بلې،
دا ما. او دوهم، ګوره دا چې کرزی صاحب دا وعدې خلکو ته ورکوي، هغه د ښځې یو ورځ خبره مې درته کړې ده، بیا درته کوم چې ښځې لور وت کړې وه، مور ورغلې وه پسې، نو دې دا وړه غلبېلوله، دا غلبېل یې داسې لوړ نیولې وه. مور یې ورته وویل لاس وایه، دا غلبېل یو نوکې کښته که دا وړه باد وړي دې ښه تر سر لوړ کوي. ول اوس نو اوس راته وایه. نو کرزی اوس راپورته سي چې په چا پسې رسېدګي نه ده سوې. ولې ته دې دوې دا لس کاله تدده؟ او د شکر جان سمدا ده چې دای چې واده خلکو ته ورکوي. آیا د اوس یو ماشین پیدا کړی دی تولیدی یې د خلک راولي چې دا بس هغه پر کښې نه؟ دا خو هېڅ امکان نه دی. او که خلکو ته دا اختار ورکوي چې هر څونه ژر کولی شي خپل جیبونه ډک کړي، دا حکومت پایداره نه دی، دا یو د غلو حکومت.
تشکر. خیر، پوه شول، ستاسو پوښتنه خو نه واورېدل شوه. تشکر شکر جان، بیا ځواب درکړي. یو بل ټلیفون لرو چې بازادي راډیو ده. مهرباني، کور دې ودان، سلامت اوسې. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو کوزای سیر، تاسې او ستاسې دانوی محترم ورور ته او ټولو اورېدونکو سلامونه احترامات خو دېږمو.
وعلیکم السلام. مهرباني.
عبدالحکیم حنیفي هم د کابل دي، غرادي مسیل اوسانی.
مهرباني حنیفي صاحب، مهرباني،
لندنه باشین.
الو کوزای صاحب، خبره خو داسې یو شل ده چې هغه هوښیاران وایي وبله پاسه را کړي دي، نو د اداري فساد په حق باندې باید نور ویلو ته حاجت نشته ده. نو چې دغه کوم وطن کې څه تیریږي د دې په حق له خو نور ولاکه ګنجایشي
حنیفی صاحب یو پوښتنه به تاسو نه وکړو. دولت کې منوم به هغه خبرې وکړي شو به جان مسایل روښانه کړي چې دغه ستونزې شته. ډاکټر پوهان صاحب هم وویلې دا خلک باید څه وکړي. اوس مخکې زما همکاري اشاره وکړه ویل په خلکو کې دا فرهنګ د معافیت زیات شوی دی. اوس دغه ورور مخکې تلیفون وکړه ویل چې ما خپله رشوت ورکړه. دغسې خلک هم رشوت ورکوي بیا یو بل سره دعوې کوي په حق و ناحق بیا رشوت ورکوي. په دې کې سل په سلو کې ګناه ده چې باید اداري فساد له منځه یوسي. د دې دپاره هېڅ یعنې اصلا دلیل نشته دی چې اداري فساد یعنی ولې دومره حاکم دی په دولتي ادارو کې. مګر د خلکو مکلفیت ستاسو په نظر څه دی چې خلک باید څه وکړي چې دغه ستونزه لري شي؟
الکوزای صاحب دا خو د هر افغان مسولیت ده او د هر افغان فریضه ده چې له دې ناوړې رونه ځان وساتي. خو عوام بدبختانه چې ډېر له ستونزو سره مخ دي او هغه حتی چې د یوې ورځې کار هغه میاشت چېته هغه ماتلېږي د هغه کار او هغه نو دې ته مجبور شي چې یاره دغه میاشت زه ماتلېږم یا د روپۍ په جای باندې زه زر تاوان کوم دغې نه دا ورته ښه ګڼي ښه ښکاري. زه به خپله یو واقعه درته بیان کوم. په علي آباد شفخانه کې زما یو مریض درلوده دا مخکې هم دا قصه ما کړې ده. نو ډاکترانو ته ورغلل ما ته وایي سبایي کې چې په حال دا چې له ما سره دوی کومک همکاري وکړي. ما فلج مریض درلوده چې له ما سره همکاري وکړي. ما ته یې ویلې چې ما ته قایمه خو ډوډۍ او دا شی راوړه. نو زه عصبي سوم چې رښتیانۍ خبرې ما ته مریض پروت چې د خدای د پاره خپل وطن مې ده چې ما سره همکاري نه شي کولی. نو سمه لار خو راته وښي. نو ورته یې ویلې چې د دې شکایت مرجع کوم ځای ده. ما ته یې وویلې وایي د شکایت مرجع دې بیا وروسته ګوره چې د تا مریض ته یوه طرفه ګولۍ ورکول کېږي که نه. دا د یوه نو چې ما اوس خبره دې ته راجې ده پوهان صاحب ته زه اول دا وایم تر می دادا چې اول دغه د منګه له دولسم نه وروسته چې دا پانتونو ته کوم کسان جلبیږي ورځي. دیو د فاره دا استادان دوی څه توصیه ورته کوي چې د دوی د عالي تحصیلات صرف د خپل جبو د فاره دي چې پیسې پیدا کول کې دوی مطلب سړی والله رحم وهی شي غلام کوی شي قتل هم کوی شي په هر نوع یو جب ډکول شي. او که دوی توصیه ورته دا اشاره ملته خدمت نو ملته خدمت د فاره خو ولاکه خو ما داسې یو قص پیدا کړی چې هغه وایي چې زه ملته خدمت کوم او ما دا خپل ځان د هغې د پاره وقف کړی ده. او جناب رئیس جمهور که واقعا په ملک کې فساد رکول غواړي هغه یو وخت کې دوی ویلي وو چې یاره ما له امریکایانو نه خواهش کړی وي چې دغه شخصي کمپنۍ لرې کوي. او دوی ما ته وویلې چې یاره که دا موږ لرې کړو نو موږ په ملک باندې به د دا پرمختیايي کارونه بندي کړي دغه ده او هغه ده. ما د ملک د آبادي لپاره هغه یو څه وخت سر ومنله او اوس زه داسې کوم که واقعا دی دا غواړي او دوی کې دومره جوریت وي خو د خپل کابینه دې ټوله منحل اعلان کړي. په افغانستان کې ښه قدرونه شته ده ښه شخصیتونه شته ده نوي قدرونه دې وټاکي او که نه یې دنیا ته دې روښانه کړي که ده سره واک صلاحیت نه وي
تشکر محترم شکر جان تاسو ته پوښتنه راځي و دا غورور مهرباني وکړه.
مننه. زه به دا غورور ته وایم چې کوم مشخص ماشین نه دی چې دا غي په اندازه باندې تقوا او تعهد او پاکواله دی او کس تثبیت سي چې هغه ولسمشر کرزی رانیولې او نن سبا غوړي چې خپل کابینه د غي ماشین پر اساس باندې جوړ کړي. خو ټول افغانان باید په دې باندې پوه شي چې نور کچېری افغانستان غواړي جوړ سي او بهرنی مرستې ورسره وي نو اداري فساد سره مبارزه دا په اول کې راځي. ځکه چې هیڅ مرسته افغانستان لپاره بغیر له شرط نه دی شوی او دینه وروسته خو بیخي کیږي نه. نو ځکه دا یو انتخاب نه بلکې دا یو ضرورت دی او هیله کومه چې ټول اول سر په دې باندې خلاص کړي چې دا ټول د افغانستان خلک دی چې اول چغه وهي چې دغه ستونزې سره باید په جدي ډول باندې مبارزه وشي او په نهایت کې پس له لس کلونو نړیوال ټولنه بالاخره دې ته پام وکړله او احترام یې ورته کېښوده. د افغانستان هغه خلکو غوښتنې ته چې په رښتیا سره باید اداري فساد سره مبارزه وشي. خو اجازه راکړئ د یو افغان په صفت باندې څو شیانو ته نور هم اشاره وکړم. مخکې زمونږ ورور چې د قیماق غوښتنه چا ورنه کړې وه په شفاخانه کې د خپل د یو مولوي خامخه با نفوذ او با رسوخ سړی به په خپل کلی کې په خپل کور کې آیا دومره څومره خپل دوی به خلکو ته واعظ او نصیحت وکړي چې رشوت ګناه ده مې اخلي. پرشوت کې یوازې دوه کسان نه بلکې عین د رشوت ورکول او اخستلو په منځ کې چې کومه واسطه ده هغه هم عین مشابه ګناه اندازه قیاس کیږي لکه کوم یو څه اخلي او کوم یو څه ورکي یعنی دا دومره بده ګناه ده چې په دې کې هغه کس چې تا د واسطې په ډول باندې کار کوي چې معمولا واسطه د ښه شرای لپاره هغه هم شریک ده نو څومره کچیرته دا ټول علما وایي چې اسلامي هیواد یو اسلام دی او څه دی نو راشي دا اسلام خو څه دی یوازې په ښځو په سر باندې نه دی چې وایي وی ټکوي او یا اسلام خدا نه دی چې بس ملا شي او چوکۍ شي او رئیس جمهور شي اسلام خو دې لپاره دی چې ځان په هغه اصولو کړنو باندې سنبال کړي چې هغه هم ټولنې لپاره ښه وي هم تاسو لپاره ښه وي او هم هغه ماحول لپاره ښه وي نو دوی خپله څومره ویل دي ځکه چې کچیرته مخکې ما ورته اشاره وکړله کچیرته زمونږ ټولنه کچیرته زمونږ خلک په دې چې معلول او عمل دواړه یو دی اغه اسکر چې پیسې اخیسته 2500 افغانۍ د یو جعلی تذکری جوړولو لپاره اغه هم د ټولنې غړی دی اغه خپل متاثر د همدې فساد نه دی
بله بله
مګر اغه خپل هم په دغه فساد کې نغښتې دی برخه ده یا دغه مولوی صاحب چې ویل چې ډاکټر ورته شي غوښتې دی دغه ډاکټر هم د دغه ټولنې غړی دی او خپل دغه ډاکټر هم په یو وخت کې قربانی دم دغه فساد ده نو ځکه ما ورته ویل چې دغه فساد سره د مبارزې لپاره سربیره پر دې چې تعهد سیاسي ورته پکار دی سربیره پر دې چې خپله قوانینو جوړول ورته پکار دی مجازات کول ورته پکار دی عملی قدمونه اخیستل پکار دی خو ټولو نمخ کې په ټولنه کې هر یو باید ځان خپل ماحول او نور ته هم دغه وخیته کیدای شي بغیر له بد او رشوت او بد کارونو نه هم انسان په افغانستان کې ژوند وکړي
تشکر مخاغله خروج تاسو مستلی مشه مخکې مونږ اعلان وکړل چې په کم ترافیکو کې چې د بند پاتې شي وي خره لاس کې بحث موریدلې خو مهرباني وکړئ او کني چې زړه لړ لړ دی وای مهرباني
مننه له کوزې سم زه خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو په واست ټول هغه څوک چې زمونږه کاوري د میز ملمنو ته د دې د راتګ د ځان مسله غوړ سر کې وای زمزرات کول ډیر زیات مزرعه کول دغه پنځشنبه او جمعه ورځ چې د زمو د مستۍ ورځ ده په مفهوم چې نور ورځ کې د حکومت مامور ماته اجازه درو چې زما صاحب یو
زدم کړه
تا غوړ زبو ارزیابی او متویل درې نمبر دې کوم چې تمه راکې کوي د بنان دغه بل ټلو تلویزیون کې مې یو مصاحبه واغه باندې ځان څه دغه مې په دې په ارزیابی ویل ظرفیت پورې مستقیم ارتباط نشي مو په موټر کې او بس یو اندازه ووریدم وګوري متاسفانه د کوزای سه فعلا نو موږ د ظرفیت نه یو درست تعریف نه لرو یعنی ظرفیت چیشته وای مثلا سره کم اشخاص افراد باید اول خو بل خبر کم چې محمد خالی هم نووس روان دی پدې چې استاد ناسته عادی صافی سب ناسته او شکریا جان نازده مشران دی افغانستان په حساب افتخارات دی دوی په مخ خبري کول ډیر جرأت غوړي کوزه سپتاس خو لري استه موږ دلته نووس خدای ست خالی را بده وای په هر حال مقصد دوی اجازه غوړم پس دغه نه غیږی منو ایران په ظرفیت دلته هغه معیارونه چې د ظرفیت جوړولو په ارتباط یا د ظرفیت په اکله موجود دي هغه معیارونه د کمیسیون محترم استات اداري خدمات ملکی په واسطه د بین المللي معیارونو پر بنسټ جوړ شوی دي بین المللي معیارونه په افغانستان کې فعلا متاسفانه چلند نه لري په دې چلند نه لري چې زمونږ ډیر خلک اکثریت بي سواد دي بل دوه مسله دا چې د دیش کاله د جنگ او بحران ده درې سالورم مسله دا چې درې مسالورم مسله چې د حکومتونو چلتي حکومتونو په اړه په برشت حاکم سوي دي یعنی هغه حکومتونه دي چې مصلحتي حکومتونه دي کمیسیون مستقل اصلاحات اداري خدمات ملکی چې د ظرفیت مسله مطرح کړي واقعا هغه بیا تکراروم چې د مینونلي معیارونو پر بنسټ خبرې کوي اما دلته هسپتال د مثال په کوتا سي ګورو د ظرفیت د موجودیت سبب د فساد کوي اما ظرفیت کوم چیش ته ظرفیت وایي وخت یو پوسټ چې کمیسیون مستقل اصلاحات اداري خدمات ملکی له خونه اعلان تزي هغه مستقیم چې اول عمده شرط داد او تحصیلات دومره دوم تجربه دي کاری ولري او استادان ناشتي مثلا د پاتونی کابل نه کوم محصل فارغيږي هغه د تجربه کاری چیرته پیدا کی چې راسیتم قرارسي دغه یو عمده مشکل دا معیار نه نور ملکو کې چې دا خلک پارت تایم کار کوي نیمور از محصلی نیمور از نور درس کار کوي نور پنځه من کې حتی متعلم هم کار کوي تجربه کاری قضایو نه پیدا کوي دلته متاسفانه هغه مثلا نستو نور ملکو کې متاسفه غن شاهد یسته چې دا مخام سی افغانستان کې خلک ټول 3 میلیون الش بس میدسي در حال چې نور ملکو کې سالری سات خلک کار
کوي بله
ته وایي چې خلک خوش مورس کار کوي یعنی ګویا الته خوب نست دلته متاسفانه دغه مسله دی هغه چې میدسي په هر حال چې نتیجه دې کیږي چې کار اهل ته نسپارل کیږي، یعنی هغه څوک چې د ظرفیت وړ خلق دي هغه ته کار نسپارل کیږي، نتیجه دا کیږي چې فساد مایسته راځي. او فعلا تعریف د ظرفیت فعل په استخدام کې په موساد کې چې استخدامي کې داده چې یو کس اول مسله داده چې باید یو روابط په اساس معرفي سي، دوم کمپیوټر او انګلیسي زبه یې زده بس، اما غسره زامل کمالات نه نور هیڅ چیز ظرفیت ما کې در حال شي ظرفیت مثلا نور موضوعاتي په دې ادارات کې د خلک ستدي چې عادي مثلا دی مکتوب وارده او صادره باندې نه پیږي، هغه څه کوي چې موږ کمپیوټر باندې پیږي، انګلیسي باندې پیږي، ټول مسائل باندې نو بنا دانش کې د ظرفیت نګسي. فقط افغانستان کې یو مسله ډیر عمده ده چې روخانه داده دي، د فساد مسله، د فساد عوامل روخانه دي. هر وخت چې د فساد عوامل لمنځه لاړ شي همیشه موږ وایو فساد عوامل روخانه دي. تور مثال موږ تاسو یو ګورو جناب د ګزای سیو کس مریض ډاکټر تزي ډاکټر ته وایي چې خېټه کې می درد ده، ډاکټر و چې دې خوړل دي، هغه ډاکټر تاسو چې پښتنه نه کې دا ونه تجربه، اما دلته هیڅ ضرورت نه ده پښتنه ته عوامل مطلق روخانه دي، ګوتې په شمار عوامل دي روخانه ده. یو عمده عامل داده چې هغه څوک چې منیجران دی یاد کار پر اس کی دی اخوی دی افغانستان اولیا منافع مؤمن ندی، اکثریت کوشش کی خپل شخصی منافع ارزښت لري په تناسب دی افغانستان اولیا منافع. دوم کار هیڅ کله اهل تسپاله سو نه ده، من غو داس هم داس ګورو سایمن سب دی انجینر په بس کی کار کوي، انجینر دی ډاکټر په بس کی کار کوي، ډاکټر یو ملکی سړی په بس کی کار کوي. دا مسله ده. دوم به روابط باندې همیشه اشخاص افراد تینیږي، بل پاسپورت ساته مو په موټر کې اورید جناب بارگزای سب خبری که ولی سطح دی باسپورس بیخی صفر ده، هیچ پخته نیست،
بله
چیز به صورتی چی پخته نده. او بلا نقطه هم ده داده چه یو نامره ای روابط فی ما بین دی لارد با مامورین و او چی دود با مامورین استه، یعنی دقیقا نامره ای روابط خلاف دی نور منجمنت اداره ده. منجمنت اداره روابط سلسله مراتب به حساب افقی و عمودی روابطی رو ذکر کردی، دلتی او پرت نامره ای روابط دیده هم خود به خود فساد
ری او د پدې ارتباط خبرې کوو، مقصد وخت سره باغې د پاره به خبرې وکړو.
د آزادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوسې تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما سلامونه تاسو او استاد اوریدونکو ملمنو ته تقدیم دي.
وعلیکم السلام.
از حسن رحمانی خبر کوم، کابل یو خصوصي پوهنتون کې تدریس کوم.
مهرباني صاحب،
د راستاسو د موضوع په ارتباط زه فقط هم دومره عرض کول غواړم.
مهرباني.
حکومت یا یو دولت دو دشمن لري. یو دشمن هغه دشمن دی چې هغه مصالح دشمني او داسې کوي او د دېګازو په نتیجه کې دا حکومت راپرځي او زمان زیوري.
بله.
دویم دشمن زما په نظر هغه داخلي دشمن دی چې هغه داخلي دشمن کې د اداري فساد یو عمده رول لري زما په نظر.
بله.
یعنی په دې معنی چې دولت یا حکومت باید د ملت او د خپل ولس سره نږدې رابطه ولري.
بله.
او اداري فساد یوې ورځې نه بلې ته د دولت او د خلکو ترمنځ فاصله زیاتوي، نو بنا ورو ورو د ولس او ملت په دشمن باندې بدلیږي. نو زما په نظر اداري فساد د دولت
لپاره یو ډیر ستر دشمن دی او عاجل مخنیوي پکار. بخښنه غواړم استاد، تاسو نه پښتنه وکړئ، اجازه ده تاسو ولې چې په کوم شخصي موسسه کې تاسو تدریس کوئ، یعنی تاسو د شاګردانو او سره چې کله د تدریس ورته کوئ دا روحیه هم ورکوئ چې باید دوی په صادقانه ډول وطن ته خدمت وکړي، یوازې یعنی د پیسو ګټل باید دوی هدف نه وي، بلکې دا وطن په دوی حق لري، دلته باید صادقانه کار وکړي، د لیاقت په اساس باید یو څوکۍ ونیسي. د څه کله دا مسائل مطرح کوئ صاحب کنه یوازې ما غو تدریس باندې اکتفا کوئ؟
بله بله، دا مسائل مونږ جدي راڅو والته د شاګرد د تعلیم په څنګه غا تربیه ملي افغانستان چون اسلامي هیواد ته ملي او اسلامي روحیه باندې باید بل تمنګ شاګردان ورو جو همیشه من امدا کار کړی دی، خو متاسفانه چې په دې ورستۍ ورځ یو سکلونو کې زمونږ ټولنه دومره فاسده شو چې دا اداري فساد اوس متاسفانه په یو کلچر بدل شوی.
بله بله، تشکر. حساد محترم تلفن دیم قطف شد، دیره منو نسب یو بل تلفن رو ازادی رادیو.
سلام به شما آقای الکوزای و همکارتان آقای سرور، میمانان محترم.
تشکر. و علیکم سلام، بفرمایید.
لطف کردید. بعد در رابطه با این موضوع فساد اداری را ببینید، طوری که شما هم پیشتر در تبصره گفتین در اکثر کشورها موجود است، ولی متاسفانه در افغانستان در نگاه یک قانون موجود است که عبارت از قانون انسانی یا قانون جنایی شان است، و در افغانستان دو قانون است، یکی قانون خدایی که عبارت از قرآن عظیم شان است، دیگر موضوع قانون به حساب جزایی یا انسانی یا حکومتداری. بنابراین ما در اینجا میبینیم کسی که رشوت میگیره او خود ظالم است، و کسی که اختلاس میکنه اختلاس عبارت از موضوع پول بیت المال است، چی در قرارداد است چی در هر جای دیگه است. ماده دوم قانون اساسی افغانستان در ارتباط با دین اسلام تکیه کرده و اسلام را دین رسمی افغانستان میداند. بنابراین طوری که دیده میشه هم در قانون انسانی و هم در قانون قرآنی یا خدایی هم در اینجا عملی صورت نمیگیره. پس معلوم میشه که در اینجا دسته‌های وجود داره. به عقیده ما در اینجا خود چون خارجی ها هم دستشان در افغانستان غرق در امور اختلاس و در امور رشوت و رشوت دهی. بنابراین استراتژی پاکستان و افغانستان هم در این زمینه دخیل شده میتونه، چرا که ما در دو قوی بسیار قوی که عبارت از یکیش جرم خدایی است که هم در آخرت است و هم در دنیا، و دیگریش که هم جرم دنیایی داره، این ما استفاده کرده تا بال نتانستیم. معلوم است که استراتژی آمریکا در قبال افغانستان در موجودیتی که فعلا مخالفین دبر علی حکومت افغانستان اینا خودشان اونا را تقویه میکنن، خودشان اونا را رشد میدن، خودشان اونا را سخنگو میشن. شواهدش دایی در دست داریم که تقریبا 10 میلیون دلار اینا تخصیص میتن مثلا برای دبی به خاطر موجودیت گروه سیاسی تبدیل کردن طالبان. من این سوال از نظر محترم آقای صافی صاحب میخوایم که آیا دمی موضوع امی موجودیت طالب که در آینده زیر عدالت اسلامی یا باز بین بردن فساد در افغانستان یک وسیله یک بهانه برشان نخواهد شد؟ این امید نظرشان.
تشکر اختر صاحب ډیر مننه. تشکر محترم. تشکر محترم بارک زای تاسو وخت کم ده فکر کوم منته د سی ول شو هله د وخت ولري خود خبرونه په دومره برخه کې پاتشي په هر صورت تاسو د باسون اوردل استاد صافی په وان سبب روسته خبري وکي مهرباني وکي په د څو دقیقې پاتې دي که تاسو زنه مهم مسالې ته اشاره وکي چې څه باید وشي دولت باید څه
مبخشن بارک زای صاحب. امین موضوع فساد اداری و بالا بردن ظرفیت ها بیشتر بعد از اون مطرح شد که در کنفرانس توکیو تقریبا 15 میلیارد دلار تصویب شد که به افغانستان کمک میشه بعد از خروج قوای بین المللی از کشور در سال 2014، و رئیس جمهور افغانستان مشخصا مطرح ساخت، یک گفت که یک راه حل فساد اداری شاید این باشه که معاش افغانی که در داخل تربیت شده و آموزش دیده و تقریبا در کفایت و درایت افغان است که از خارج آمده و کار میکنه یکسان باشه. این را یک راه حل پیشنهاد کرد. به نظر شما آیا چنین یک تعامل میتونه که راه حل باشه برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری؟
تشکر. عدالت در معاش و پرداخت معاش به اساس ضرورت و ایجاد مسئولیت کاری در اداره مخصوصا بر کارمندان دولت، ای در رأس پالیسی هر دولتی باید قرار داشته باشه. و بیشتر ما دوست دارم بگیم که چی باید صورت بگیره. در قدم اول سیستم اداری افغانستان نباید از و شیوهی که اکنون به اصطلاح داره کار خود پیش میبره دیگر ادامه بده. هرگاه سیستم اداری افغانستان سیستم جوابگو باشه نه افراد، من فکر میکنم اونو حالت است که ادارات افغانستان ادارات ماندگار میباشه. با کمال تاسف حال میبینیم اگر رئیس اداره در رأس تغییر میکنه، پالیسی از او اداره هم تغییر و تبدیل میشه، و این خودش میفهمین شما که هرگاه این برنامه ها سلیقوی می باشه و یک وزیر و یک رئیس می با یک طرح و یک برنامه و او میره نیم کلم میمانه، باز رئیس به دیگه و وزیر سه به دیگه می و کل میزه به اصطلاح سر پاک میکنه و دوباره شروع میکنه. این همین نتیجه رو میگیره که اکثر ادارات افغانستان امروز نفهمیدن پالیسی ساز هستن، امروز نفهمیدن جزء قوه اجرایی هستن و یا کی هستن. و در عین حال ما طرفدار و مخالف از این نیستم که ادارات افغانستان با تکنولوژی معاصر ساخته شود، اما اجازه بدین که بگم که کل ظرفیت سازی هم کامپیوتر نیست. ظرفیت شما نمیتونین با ایجاد کنفرانس و ورکشاپ و سیمینار بسازین، بلکه برخلاف ظرفیت توسط کادرها ساخته میشه. و بدبختانه من امروز اطلاع گرفتم که وزارت تحصیلات عالی 55 کادر علمی پوهنتون کابل با یک دست لباس سفید و تحصیل نامه راهی خانه هایشان کرد که شما برین و تقاعد سوق داد. در دیگر کشورهایتون نیست، وقتی که کارهای علمی و کادری و استراتژیک است، افراد سیاسی و جامعه و کشور رویش بس نمی کنند، چون کار تکنیکی از کارشان نیست. اینا میمانند به اونایی که باید در سطح پالیسی و منیجمنت کار کنند و بعدن همه اونا چون منافع کشور را در نظر میگیرن. ما بدبختانه در افغانستان روال به دیگر شکل است. ایجاد مسئولیت کاری حتمی است. باید کارمندان دولت، متقاعدین و هر فردی از افغانستان نوعی از مسئولیت داشته باشه. اما این مسئولیت چگونه به وجود میاد؟ این مسئولیت وقتی به وجود میاد که فساد از بین بره، این مسئولیت وقتی به وجود میاد که ظرفیت بلند بره، این مسئولیت وقتی به وجود میاد که تعهد سیاسی نسبت به وجود داشته باشه، این مسئولیت وقتی به وجود میاد که ادارات افغانستان و دولت افغانستان در کل حداقل رعایت احترام کارگر و کارمند خود داشته باشه که با کمال تأسف فعلا نیست. در عین حال آنچه که بسیار ضرورت است برای دولت افغانستان ایجاد پالیسی هست مطابق به ظرفیت. افراد کرایی که اینا کرا کردن در جریان چند سال و به واسطه از اونا اسناد مهم انکشافی را بر افغانستان ترتیب دادن، در 10 سال گذشته ما نتوانستیم را تطبیق کنیم. چرا؟ به دلیل از اینکه کسی که نویسنده متن بود از چگونگی ظرفیت از بروکراسی داخلی افغانستان و سیستم اداری افغانستان هیچ معلومات نداشت. او فقط یک سند خوب ارائه کرد. هرگاه کنفرانس توکیو هم پیشنهاد و تقاضای کمک به اساس متن تهیه شده افراد کرایی باشه، باز هم مردم افغانستان نمیتونه با عنوان مستهلک، با عنوان افرادی که باید در راستای بازسازی ازشان کار گرفته شود کار بگیره.